د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په وخت ماښام تر وو بجو دوام کوي. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د نړیوالو کرکټونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېرې اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناک او په جنایتونو کې هم لاس لري. پر دې موضوع سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب خپاره کړي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې د افغانستان له اقتصاد وزیر سره خبرې کړې دي. انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د تخبره وخو. لومړی قاسم سولم هلته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. بامیان به سبا ته د 2015 کال لپاره د سارک د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه رسمن اعلان سي. په دایکندي کې لس ماشومان په یو ترافیکي پیښه کې وژل سوي دي. او چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو فابریکه په بشپړه توګه له منځه وړي. د هم د دې محل پوره خبرونه ټاکل سوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارکیا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم رستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس دویم رستیال حاجی محمد محقق او شاخوا سل تنه بهرني میلمانه او ډیپلوماټان په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد امین باوري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
سازمانهای بین المللی
که در کابل تشریف دارن به وی دغه نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د دایکندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښه کې د ښوونځیو لس زده کوونکي مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. د دایکندي سرپرست والی حبیب الله راتمنش ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر مازدیګر په میرامور ولسوالۍ کې سوي ده او په خبرې د ټپیسو ماشومانو له ډلې د 12 روغتیایي وضعیت نازک دی. نوموړی زیاتوي چې په مړو کې نهه نجونې او یو هلک شامل دی چې عمرونه یې له اوو نه تر 13 کلونو پورې دي. ښاغلی راتمنش وایي چې په دایکندي کې د سړکونو د ناسم کیفیت له امله یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې 13 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه سوي دي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو او یو کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورونی چار وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروئین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي دي چې یو لس موټر او نهه میله وسلې هم له قاچاقړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللې طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاشپار کول 15 اندسکوپي به ډېر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل سي. نوموړي د چک خبري اژانس ته ویل هیواد د دغه وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پرا کې د زده کړې امکانات هم برابروي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثرو سره په دا ډول بدلې شي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني، یو انګلیسي پاوند، یو نوې افغاني شلپوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو واره مختل سوه. روحاني د تهران په جنوب کې د خمیني په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیځ خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کول چې د روحاني وینا ګډ وډ کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د هغه په ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبري اژانس وایي ځینو هم مړه دیوي امریکا شعارونه ورکول. د ایران سختریزي د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړ توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولی دي. د هغې چاودنې چې د دغه برید له امله رامنځته سوی ژغونه 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل سوي. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. یو عراقي ډګروال فرانس پلس اژانس ته وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه هموی او یوه زیاته اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وه په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري د دغې حملې چې پرون وختي سوی جزئیات تایید کړل، خو زیاته کړه چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ملکیان هم وژل سوي او دغه راز ټپیان سوي دي، خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه سي. دوی وایي دا یوه اوږده مبارزه ده، داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی سو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% له لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکي په یاکڅي سیند کې د ډوبې سوي کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایله ساحه پلټلی چې که له پیښې ژوندي پاتې سوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو د 15 مړي له سیند را ایستلي، یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل سوي دي. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپه چپه سوه 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وه سپاره وه. د سینهوا خبري اژانس خبر لمخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته شل لاسرسی پیدا کړي غواړي او اوښته یې پاسنۍ اړخې سوری کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره سوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لیسینکو د چهارشنبې پر ورځ وویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې د بریدونو پر مهال د دونیتسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل سوي دي. په دې ترڅ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو یوه قمندان ادوارد باسور تور پوری کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنگرونو ډزې کړې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اوري چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سرک یا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلانیږي. د امادګیو په باب له خپل خبریاله واورو. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه خو خطرناک دي او په جنایتونو کې لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم د محلي پولیسو د ناوړه چلند خبره ومنله.
اگر انداز نپیه اونجا تکاوی جور کرده که بنام پلو چرخه جور کرده از یک طبقه و زیرزمین دور میکنه مردم از زده زده میگه.
بشری حقونو فعال دلی در افغانستان پر کانونو که کارگران و حالت ده اندیخنی ورد و باله.
منتدا پډا غسو چې په مادن کې کارکون کې پډیر خراب وضعیت شرایط کې کار کوي. حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سراسباب و وسایل مسته ظرفتونه ډیر ضعیف دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي دي.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي.
د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. بامیان ښار د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز د اعلان لپاره تیاری نیسي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، تمه ده چې په هغو مراسمو کې چې د افغانستان د حکومت لوړ رتبه مشران او ځینې د بهرنیو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي، په پام کې ده چې په دې ښار کې ترتیب شي. د کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن را سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمن صاحب، تیاری څنګه روان ده په بامیان کې د بامیان ښار د فرهنګي مرکز لپاره؟
بله نوري صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د بامیانو ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سارک هیوادونو د فرهنګي مرکز د پیژندنې په توګه دوی چمتووالی لري. محمد آصف مبلغ د بامیانو ولایت سرپرست والی خبریالانو ته نن ویلي دي په یوه خبري غونډه کې چې دوی د بهرنیو او کورنیو میلمنو د هرکلی لپاره هم لازم تیاری نیولې ده.
برنامه هایی را که در افتتاحیه داریم، روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، رسمی افتتاحیه که با سخنرانی مسئولین و مقامات حکومتی و مهمانان ما در واقع خواهد بود. بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم، بیشتر یعنی محفل فرهنگی و هنری و ورزشی است. فردای آن روز یعنی روز دوم ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجدید میکنیم.
بله دغشان ویل شوی دی چې هنری پروګرامونه، فرهنګي پروګرامونه، ورزشی پروګرامونه په بند امیر کې ټول تر سره شي. د غلغلې د شپې ترڅنګ وای چې د غزل وشپه به هم جوړ شي، چې په دې کې به افغان شاعران او د بهر نه کوم ملمانه راځي، هغه هم خپل شیرونه ویل شي. د هندستان د غزل د موسیقي وډله هم راغلی دا چې دوی به په دغه شپه باندې خپل هنري پروګرامونه ولري. مل پاسوال خدایار قدسی د بامیان ولایت د امنیت قمندان د ویلی دی چې دوی د امنیتی تدابیر هم لري چې په دغه ورځو کې به خاص امنیتی تدابیر نیول شوی وي.
خطر کې به اضافه نیروی امنیتی ولایت بامیان از مرکز آمده، کندک ناقصی از اردوی ملی است، کندک لوای پنج نظم عامه مربوط پلیس است و از ریاست محترم امنیت ملی در ولایت بامیان آمده، با توجه به قطعاتی که از مرکز آمده و همچنین نیروهای ریتمادست ولایت بامیان داریم.
دقشان تیر ورځ چې کومې خبرې مونږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان خاغلی امین الله باوري سره د لودلې دوی ویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت وزیر خاغلی باری جهانی په خپل په دغه پروګرام باندې کار کوي، د یوې ونې رئیس په دې باندې دوی جدي کار شروع کړی دی او هیله څرګنده کړه چې دا یو ډیر ښه فرهنګي پروګرام وي.
بله اجمل تورمن، له تاسو نه مننه. لدی مخ کې د افغانستان غزنی ښار هم په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی، خو د بامیان ښار لدی په لاره هم ډیر مهم دی چې د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي، چې په دې ولایت کې د بودا نړیدلو مجسمو ته د نړیوالو پام یو ځل بیا واوري. که څه هم له 2000 کال راهیسې تر اوسه څو سازمانونو او څو دولتونو ویلي وو چې دغه مجسمه چې طالبانو په بمونو والو زولې بیرته رغوي، خو تر اوسه پورې د رغولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. او بامیان هغه ولایت هم دی چې له جنگونو مخکې ډیر نړیوال سیلانیان ورتله. د فرهنګي مرکز په توګه له اعلانې دو سره به یو ځل بیا د نړیوالو سیلانیانو پام د بامیانو ښار ته واوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د نړیوالو کرکټچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېرې اتکا کوي چې ارزانه او خطرناکه دي. یو شمېر دغو ملیشو چې شمېر یې 10,000 ته رسېږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت یې د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کرکټچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړي د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په اعمالو کې لاس لري. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نور ملیشو په داسې حال کې ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلاوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت درې تر شپږ چنده زیات وژل کېږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 160 میلیون ډالر دی. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکانو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو کرکچونو ډله د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې د دغو محلي پولیسو لخوا چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې پولیسو یادونه کوي او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېریو او غلا تورنه ده، حتی له یوې وچه شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. په فاریاب کې دغو محلي پولیسو د سرغړونو مسأله د جانداد په نامه د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو قومي مشر څه موده مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړې وه او ویلي وو چې دغه پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي او هغوی شکنجه کوي. زه د کلي ملک یم. په کلي کې 10 کورنۍ ژوند کوي. ټولې دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنه کړي، هغوی د پلچرخي په نوم یوه درې پوړیزه تهکاوي جوړه کړي، خلک پکې اچوي، شکنجه کوي او په زور ترې پیسې اخلي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال د 350 ملکیانو مړینه ثبت کړې چې د حکومت پلوه دغو محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا درې چنده زیاته ده. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي چې په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په 100 کې 20 ښکته شوې ده. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو په اړه په منظم ډول راپورونه ترتیب کړي. د نړیوالو کرکچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت یې خراب کړی، د هغوی شمېر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي تر ډېره د محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جناقال کوزی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
برتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې 1,50,000 کسان وژل شوي یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي د امریکا د یوې نوې څېړنې له مخې له 2001 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې د عسکرو او ملکیانو په ګډون شاوخوا 1,50,000 کسان وژل شوي او نور 1,25,000 پکې ټپیان دي. ورځپاڼه د امریکا د څېړنې په اساس چې د براون پوهنتون د نړیوالو څېړنې انسټیټیوټ د جګړې د لګښتونو د پروژې لخوا برابره شوې لیکي د افغانستان جګړه د ختمېدو پر ځای د سختېدو په حال کې ده او په وروستیو کلونو کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې د نظر وړ زیاتوالی راغلی. ګاردین وړاندې لیکي دا چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلي ورو کړي، دا په خپله د دې حقیقت څرګندوی ده چې د افغانستان جګړه په ختمېدو نه ده بلکې ورځ تر بلې خرابیږي. ګاردین لیکي د امریکا په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې په تېرو 2 کلونو کې جګړې یو څه ورو شوي، که څه هم چې د دې هېواد په شمال لویدیځ کې شخړې ډېرې سختې شوي. ورسپانه لیکی دا افغانستان او پاکستان د جګړو چرنه کې په مستقیم ډول د جګړو یعنی د ګولیو بمونو او ډزو په واسطه د مرګ ژوبلې ارقام راټول شوې دي. ګاردین زیاتوي جګړې غیر مستقیم هم مرګونه کوي، په دې معنی چې خلک له خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي، له روغتیایي خدمتونو محرومیږي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه کیږي. د ورسپانه په باور د دې ډول مړینې د ارقامو راټولول ګران کار دی. د دې راپور لیکونکی نیتا کرافورد وایي له 1990 لسیز راهیسې د جګړو څېړنې ښیي چې په جګړه کې په مستقیم ډول د یو تن مړینه په غیر مستقیم ډول د دریو نه تر 15 کسانو مړینه ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او تلفاتو په اړه د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې د راپور په استناد یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په مې میاشت کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې شاوخوا 50 کسان وژلي. مجله لیکي د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه ټول معلومات محرم ساتي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره میاشتنی راپور خپروي او هغه ارقام پکې خپروي چې د نورو خپلواکو براویو په ګډون د سیمه ییزو خبري رسنیو لخوا تایید شوي وي. مجله زیاتوي دا نه ده څرګنده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د مې میاشتې په حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی او که څنګه. نیوزویک لیکي د پی ای ډبلیو په نامه امریکایي څېړنیزې موسسې په نظر پوښتنه کې تېره اونۍ معلومه شوه چې په 100 کې 50 امریکایان د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي او دا رقم له 2013 کال راهیسې ثابت دی. خو له دې سره سره د پښتونکو په 100 کې 48 کسانو ویلي دوی زیات اندېښمن دي چې د دې الوتکو په بریدونو کې د ملکي خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کیږي.
د سهار لس بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا پرون ولسی جرګې استجواب کړی و چې په افغانستان کې د قانونو د وضعیت او د غراز د شو قراردادونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. هغه د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د حاجی ګک د وسپنې او د لوګر د مسو د عینکو د کان قراردادونه باید له سره نوي شي، ځکه چې هغه شوي قراردادونه چې له مختلفو کمپنیو سره شوي دي افغانستان په ګټه نه دي. د اوچا سبا دغه راز د افغانستان په قانونو کې یو بل د یو بل ستونزې یادونه هم وکړه. ویل چې تر اوسه افغانستان د دې ظرفیت نه لري چې قانون په سمه توګه استخراج کړي. هغه وویل چې په لومړي سر کې دا ښه ده چې کوچني قانون استخراج شي. له بلې خوا د بشري حقونو دفاع او تحقیق ډلې د افغانستان د قانونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تقریبا په ټولو قانونو کې غیر معیاري استخراج ترسره کیږي او کارګران هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
د بشری حقونو د دفاع او تحقیق ډلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې کجدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. د ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطا الله خان د چهارشنبه پر ورځ خبري لانو ته وویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ معدنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره مصاحبه وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په معدن کې کار کوونکي په ډېر خراب وضعیت او شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته، ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفال واسې په معدن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلی عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا 10 ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د 50 کارګرانو مړینه یادولی شو. اخو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي د قانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نورې زیاتې ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشنبه پر ورځ په ولسی جرګه کې وویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکی ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادای معدن قراردادای بسیار پیچیده است په دنیا.
د قانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډیر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د قانونو په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي ټول افغانان باید پری خبر وي مونږ به اصلاحات له وړو قانونو پیلو کتیروتنی هم وکړو په وړو قانونو کې به وي د افغانستان څو نسل به رنز نوړي دا په ټولو قانونو کې یو قاعده ده کله چې قرارداد کوي په دې معنی نه ده چې ټول پیسې به ترلاسه کوي تر ټولو لمړی به د امکاناتو مطالعه ترسره کوي خغلی سبا هم درز ویل چې تر دې په خوا د قانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپیریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی خو له دې وروسته به پام کې نیول کیږي کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان قانونه دغه هیواد لوی شتمنی جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
کیا یار انتخاب میکنن
وہی کچھ آمدہ کل تنظیموں دور ہے دور آمدہ ممنی پر مکہ دخلو ایک درجہ نو کلو ہم جنگ جدار ہیں
بہت گورے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان و گورے چمدہ مختلف
و بایس ایک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو آوری
د پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت د اغیزمنتوب مسأله چېرل کیږي دغه حکومت چې له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی آیا تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او هغه څه چې مشرانو یې ویلي آیا کارونه سم کړي که نه تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کړئ ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر سپ بلاتر ورلډ مورس په ناببره ډول خپله استعفا اعلان کړه بلاتر تېره اونۍ د څلورم ځل لپاره د فیفا د انتخاباتو ګټونکی شوی وو او ټاکل شوی وو چې د نورو څلورو کلونو لپاره د دغې ادارې په مشري سره د نړیوال د فوټبال لوبې تنظیم کړي وروسته له هغې چې د فیفا څوارلس تنه اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول شول ظاهرا پر بلاتر فشارونه هم زیات شوي وو چې باید استعفا ورکړي نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
د سپ بلاتر له دغه خوشی شبه یو نه هم نه د تیر سوي هغه د جمی په ورځ د فیفا په انتخاباتو کې خپل کامیابی ول منځله او ویل چې څلور کال نور بعد د حقیقتي چې فیفا نومیږي مشري وکړي خو ظاهرا دغه کشتی چې د مالی فساد په څپو کې ډوبه و یوازې 15 ورځې وتوانېدل چې سپ بلاتر وزغمي بلاتر اول اسکالا د فیفا یا د فوتبال نړیوال فدراسیون مشر پاتو سو او بلاخره د سیشن بپورس لدغه موقف څخه لیري سو بلاتر په زوریخ کې به خبري غونډې ته ویل چې د فوتبال د تمویلونکو په ګډون ځینې لوبغاړي او کلبونه نور د ملاتړ نه کوي د وی کته هم د فیفا غړو زما کاری موده وغځوله خو دا کار د فوتبال د ټولې نړۍ ملاتړ نه لري زما هدف د فوتبال تمویلونکو لوبغاړي او کلبونه دي د فوتبال زیات شمیر فدراسیونونه سیاستوال او د فیفا مالی مرسته کوونکي او هم د فوتبال کلبونو د سپ بلاتر د استعفا هرکلی کړی دی د اروپا د فوتبال فدراسیون مشر میشیل پلاتینی وویل چې د بلاتر دا پریکړه ستونزمنه او باجرأته خو سمه پریکړه وه د نړۍ د فوټبالرانو ټولنې هم ویلي چې د بلاتر د دې پریکړې هرکلی کوي د انګلستان د فوتبال فدراسیون مشر ګریګ دایک چې د بلاتر یو عمده مخالف و د هغه استعفا د نړۍ د فوتبال لپاره عالي اقدام بللی دی او وایي راځئ دغه ورځ ولمانځو پر دې سربیره هغه شرکتونه چې له 2011 څخه تر 2014 کال پورې فیفا ته څه باندې 15.5 میلیارد ډالر ورکړي هم چوپ نه دي پاتې سوي د کوکا کولا شرکت وایي چې د بلاتر لري کېدل د فوټبال د لاښه کېدو لپاره یو مثبت ګام دی پر بلاتر فشارونه وروسته لاغه ډېر سوچې د سویس پولیسو د امریکا د لوی څارنوالۍ په غوښتنه د فیفا څوارلس اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول که څه هم تر اوسه په رسمي ډول پر خپله بلاتر د فساد تور نه دی کول سوی خو ځینو سرچینو ای بی سی نیوز د ویلی چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره په دې اړه څېړنې کوي چې نوموړی د فیفا په مالی فساد کې لاس لري که نه د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې له نږدې له سپ بلاتر سره پیژني ازادي راډیو ته وویل چې حتی د فیفا د جمعې ورځې تر انتخاباتو دمخه هم پوهېده چې بلاتر به استعفا ته اړ سي په فیفا کې د مالی فساد قضیه چې بلاخره د سپ بلاتر د ګوشه کېدو سبب سو تر یوه حده سیاسي هم ګڼل سوې ده. بلاتر د دې طرفدار و چې په 2013 کال کې په روسیې او په 2022 کال کې په قطر کې د فوټبال نړیوالې سیالۍ ترسره سي. د فوټبال نړیوال جاملوبو لپاره د دغو دواړو هیوادونو د کوربتوب په اړه مخالفتونه موجود وو. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې د فیفا په نوم کشتۍ به په داسې ستونزمنو حالاتو کې څوک رهبري کوي، خو د انتخاباتو ترسره کېدو پورې بلاتر ژمنه کړې چې د فیفا د مشر په توګه به پاتېږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. دغه راز په عربستان کې د بشري حقونو د په لسګونو استازو له غونډې مو هم خبرو چې نن د دوهمې ورځې لپاره د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادیو په اړه په جده کې خبرې کوي. خو بیا به هم قسم سولمال ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی ده چې سبا بامیان شهر په رسمي ډول د سارکې د جنوبي اسیا د سیمیزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. د دایکندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښه کې د ښوونځیو لس زده کوونکي مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. د دایکندي سرپرست حبیب الله رادمنش وایي چې د مړو د دغه ماشومانو عمرونه له 1 تر 10 کلونو پورې وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو یا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمیني د مړینې د کلیز په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو واره مختل سوه. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یوه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خوري کړې او ډېر تلفات یې اړولي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جتپوړې استازي په واشنگټن کې وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګسي سیمه کې د ډوبې سوې کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایل ساحه پلټلې چې که له پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خبره سوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، یو سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقوقو په لزګونو استازي نن د دوهمې ورځې په مخ د بیان د ازادي او د مذهبي ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادو کې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تېره ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شوه، او په پرانستونکي وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبلل. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د بشری حقوقو یو شمېر غړي د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 14-13 پریکړې لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړې لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15مه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې څو نړیوال د ملګرو ملتو 14-13 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتېدو ده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساري شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسي شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 14-13 پریکړه لیک د تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدنی زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث ته اصول درناوی کړي او ملتونه زغم ته هڅولي دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوشوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د سترې محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 1200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی دی، خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي، مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي، یا په پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم، ما کوه دا کارونه ستای په څه ته ما وکیل مې د دوی وکیل مې د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي وطنوال صاحب او خوشحید سو. اوس خو تر ته پاتې یو ته په تیرنکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل مې د ګردو وکیل یې بارکزی مې، زما خپل بارکزی اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولی سره جنګي ورته
مشکل با مشکل با مشکل
دغه دی چې ورور د خلکو کمیشن کاری کوي، د دغه فضل احمد به داود عبدالحمید کمیشن کاری کوي په سترې محکمې کې درې څلور ګڼ سي د قاضي الخزات صاحب غوا کړی دی، هغه خدای سره دی چې کچیر ته د قطعی او نهایی فیصله ټول محاکم قبله کړی دی، یعنی قطعی سوی دی. یو څلور نیمشته ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي، او د جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي الخزات سامرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کوي، کې تطبیق راځي د روزګان خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
ځمکو اندازه 1200 جریبه مځکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن بله
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې ډیر کس د دوی شرعي مشران دي، دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډیر ښه ډیر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واورئ، د تاسو په دې اړه څه وایي؟
وګوره دا وروچ کومه خبره کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل شل کاله قید سوي وو، په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم. د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زده په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم، د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیف الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي سوی هم ده. او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري، او هم چنان یې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې. اصلا نه زه طرف یم، نه مې چا ته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي. یو خو دا چې د بعضي اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره، قاضي القضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ دکتر عالم په دغه قضیه کې، او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده، هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه ځمکه ده د دوو اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چا ته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په چاپ سي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته رادیو د لارې په ګرمتي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټولې ستر تر پای ردوم.
بارکزی صاحب ډېره مهرباني. دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی. دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو. ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي.
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی. ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې دخالت نه لرم. دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب هم مخکینی هم اوسنی هغه د روزګان محکمې د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا په قط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوي. خو دا ستره محکمه دا زما خبرې اوري. زه اجرم چې هر قاضي باندې دي چې
سفرون راو او د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی. خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لم خطاب ته ته خزرګوي وکیلې وخت ورکړ خلک خبرې وکړي.
ما در ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم. څوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دا خپل کار دی کنه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته دغه په ځامه ده سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج را علی یا د سره علی یا جاریزه راو بالکل زه دا ټول مسئولیت
پام او را ته ما ګیر نه کړل په دغه دغه دارالنشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ورکول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای ورځ ما په کار کار مله وروره
بارک زه سیب دی بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو یو سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نه سه یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل چې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ویل تر پښو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعي سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه راتول ستا وکیل موجب د نزا
تاسو سره قومي مشران مروزګان نه راغلي کابل
ته
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو ورو ده. مې تاسو ملګری دی دلته موږ ستوډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو دسه اخکاری چې وانه ورېدو تاسو به څه وکړئ څه اقدام به وکړئ تر کوم ځای خپل غږ
ورسوي؟ زمر پرامدی وکیل صاحب اند غږ دی کچيري ته وای زه به ګنایم راسه زما سره ودرېږه زما ډیر کسان ډیر وبخښي زما ډیر کسان سپینځري کسان انور کسان ټول پاته دي کشرانی ټول پاته دي نور مش خاموش نکښینو دغه کسانو کې دای کسان سره هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي چې خپل د ستري موکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه هغه یو یو کاس دلته پر ځان باندې چیلا چو او ځان ته ورور کو بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولتي بیا به مسول دغه دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تلی او زموږ حالاته وکتل شي.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لی زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چاري پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خبرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوهل ولي، نو بېدرنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی،
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعده تمری ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودی وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی، څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه و چې درس یو فرصت نه استفاده وکي د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانی او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شوې. بیرته افغانستان د پیوله داخله شو، د بل لارې نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره، د وطن لپاره، د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې هغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدو شو.
تاسو ولې د بنسټونو لپاره کار نه شوی په پخوانی اداره کې؟ په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې، تاسو باندې شوی چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایا، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا هم نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتون جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایي رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کم سل ورځنی پروګرامونه لري
د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. کوم څه پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد په وزارت کې تر لاسه لاندې دي؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي. او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالیه سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې چې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤولینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي. نو دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې افغانستان کې څه تیریږي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسېدلی دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنې یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت خو نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دوی کار نه کوي. د کار دغه ځای ته رسېدلی دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي اقتصاد وزارت؟
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتي چې ورته انجو هم وایي، دا مؤسسات تقریبا د نیمایي نه ډېر برخې د بهرني مستعدتونو مصرف دوی کوي. وزارت اقتصاد په دې مسؤلیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي، څرنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسي په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنیا پیسې راشي مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړېږي.
چېرا به دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه یې سمه نه وه، نو څنګه کولی شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالمه نتیجه ورنه راوځي په دې برخه کې؟
زه خو وایم چې یو کارګر دی، یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما ته نه وي، کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي، کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس په هغه نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسی جوړونکي وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالي باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیر په پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت ام کار نکول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه یا پلمی په اساس د کارونه ونکل، بیا د خپل انتخابات بیا د سیاسی کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو دلو د میاشت نه تر سفر تر حملو پوری دا دوام لرل. نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نه ده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورې چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوي لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي. اول خو برنامه مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپل تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې، غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد حکومت بعد ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرنس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دودی مسات چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کبی او دسر اخواه پخواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا مسات باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه دکم مسی نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کبی او آیا دوی مصارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپه میاشتې خپل ورشي وبسایت او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد پلان لري چې د مؤسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، ام دوی نه گزارشونه واخلي، ام په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کمواله، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو ورسته پښتنه هغه دا چې تاسو چیرنی څخی، آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود وو که نه وو؟ که وو په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخوانی حکومت ځنی کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد وو اوسه مشته، د مصرفونو په سرنګوالی وو مشکلات اوسه مشته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه، پیسې ډېرې وي، تو دنیا پیسې افغانستان ته لیږل کومکونه بیخي ډېره وي. نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، څېړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنې خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعات باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجې ووایي. په اصل کې حکومتونه باید ولس د خلکو خدمتګاري، نه بادار آقا. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوش کو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان پسې تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي، په مواساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودجه کې څه تیریږي، په بودجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، دا ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي چې خلکو ستاسو د